په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په ننګرهار کې د هوایی ډګر مخې ته د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې 14 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د بلوچستان په اړه باندې راپور لرو. دغلته د مرکزی حکومت لخوا ځینې بلوچ سردارانو ته د ماپۍ ورکولو اعلان شوی. پښتونخوا کې د پېښور ښار او خواو شاسي مو په اړه باندې هم راپور لرو. کړومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې خبر نو
مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نن سهار 6 بجې د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان حکومت وایي دوی ته د وفاقي وزارت داخلي لخوا د بلوڅ ملت پاله مشرانو پر ضد د مقدمو ختمولو خط ملو شوی دی او د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهیني عدالت د مقدمې اورېدنه به نن کیږي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم نن سهار 6 بجې د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید 14 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مشال خبريال وایي چې دا پیښه د ننګرهار هوایي ډګر مخې ته د یو پراډو موټر په واسطه رامنځته شوې چې شپږ تنه وجلي او 10 نور کسان یې ټپیان کړي دي. په وجل شوو کې 3 تنه ساتونکي او 3 تنه عام وګړي دي او په ټپیانو کې د 2 تنو ساتونکو په شمول 8 تنه عام وګړي دي. د ننګرهار امنیت مشر عباد الله تلوار د دې پیخي پخله کړې ده. د افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې پیخي پړه په غاړه اخیستې ده. په بلوچستان کې حکومتي چارواکو د مشال خبريال ته ویلي دي چې دوی ته د کورونو چارو د وزارت لخوا هغه رسمي اعلامیه ملو شوې ده چې پکې د بلوس ملت پالا او جلاوطن مشرانو په ضد د جوړ شو مقدمو د ختمولو خبره شوې ده. د بلوچستان حکومت وزیر داخله نصیب الله بهزي زیاته کړې ده چې د وفاقي وزیر داخله رحمان ملک لخوا د حربي آرمري برهمداغ بوکټي او اختر منګل په ضد د مقدمو د ختمولو نوټیفیکیشن دوی ته ملو شوې ده او دوی د دې نوټیفیکیشن پر وړاندې احکامات د دغه سوبې پولیسو مشر او د دغه سوبې د دریو ضلعو کمشنرانو ته ورکړی دي. هغه زیاته کړه چې د سی وی نصیرآباد او کوټې کمشنران او د یاد شوي سوبې د پولیسو مشر به د دغه مقدمو جانچ پړتال کوي او د دینه پس به دغه مقدمه ختمولې شي. درې ورځې مخکې وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د بلوس ملت پاله مشرانو پر ضد د مقدمو ختمولو اعلان کړی و. بلې خواته د همدې سوبې په نامنو باندې په کوټه کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا ټول ګوندي زغونډه بل شوې ده. خو د دې سوبې پښتانه او بلوس ملت پلوی په دې غونډه کې به شرکت ونه کړی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهیني عدالت د مقدمې اوریدنه بنن کیږي. د مشال خبريال وایي چې د سپریم کورټ ورکنی بنچ چې مشري جسټس ناصر الملک کوي په وړاندې باندې د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن د شهادتونو او دستاویزي ثبوتونو فهرست جمع کوي. د رواني میاشتې په 2 نیټه شوې اوریدنه کې اټارني جنرال مولوي انوار الحق د استغاثي د وکیل په توګه په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم خلاف ثبوتونه جمع کړي وو. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د آل پاکستان آئل ټینکر اونرز اسوسییشن د خوراکي تیلو د وړلو راوړلو د شخړې د حل لپاره ورکړې شوې د 3 ورځو مولت پوره کېدو وروسته په ټول ملک کې د پټرولي مصنوعاتو وړل راوړل د نامعلومه مودې پورې د بندولو اعلان کړی دی. د آل پاکستان آئل ټینکرز اونر اسوسییشن چیرمن یوسف شاهوانی ویلي دي چې د 3 ورځو د مهلت تیرېدو باوجود حکومت د ټینکرو د مالکانو سره کېدونکي د زیاتیو په اړه سګام نه دی پورته کړی او ځکه دوی اوس د نامعلومه مودې پورې د هړتال اعلان کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په هغه وینا خوخی سرګند کړه چې د طالبانو او د اسلامي ګوند مشرانو په شمول د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان حکومت سره جامع مذاکرات وکړي. کرزی هیله وکړه چې د ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ به په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ زر تر زله سوله ټینګه شي. حامد کرزی همدارنګه د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنې ته هرکلی ویلې وستایل او هیله وکړه چې طالبان او د اسلامي ګوند غړي له دې موقع څخه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای او لکه د افغانستان د نورو خلکو غوندې په خپل هیواد کې ژوند وکړي. د پاکستان امنیتی ځواکونو په اپټ آباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کور د نړولو کار بشپړ کړ. بن لادن په دې کور کې د تیر 2013 کال په مې میاشت کې د شپې لخوا د امریکا د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. دغه عملیاتو د پاکستان د پوز غوسه ذکر راپارولې وه چې له مخکې ورسره مشوره نه وه شوې. امنیتي ځواکونو د تیر خالی په ماښام د بن لادن د کور د نړولو لپاره سیمې ته درنې وسیلې لیږدولې وې. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولې پاکستاني چارواکو اوس د بن لادن د کور د نړولو پریکړه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام په پوزي مرکز کې د یو امریکایي پوزي لخوا د قران عظیم شان ته سپکاوی یو ځل بیا په کلکه وغنده. حامد کرزی په ارګ کې یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د باګرام په پوزي مرکز کې قران عظیم شان ته د بې حرمته د ناوړ عمل په خبرګون کې په سو تیر ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په احتجاجي مظاهرو کې د یو شمیر افغانانو په مرګ جوبله خفګان څرګند کړ. ولسمشر په افغان ملت غږ وکړ چې اوس یې آرامتیا اختیار کړي او زیاتې کړه چې حسینه د افغانستان د خلکو دښمنان د دوی له پاکو احساساتو ناوړه فائدہ واخلي او په هیواد کې په ګډوډو لاس پوری کړی. ولسمشر کرزی په دې اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د خپل شو خبرو پاړه وویل.
سوچ په دغه امریکا د جمهور رئیس سره مفصلی خبرې درلودې او د خبرو سلسله به جاري وي. آینده هفته امید چې بیا د ویډیو کانفرنس د لارې خبرو سره وکړو. د قران شریف ته سوزیدو په باب کې د دوی د اسکر لخوا سعودي په پاغلب د ګمان په ناپوهي او په جاهرانه توګه دا کار ترسره سوی دی. باقي خبرې کوو او د مجازات غوښتنه به وکړو چې انشاءالله پر مطلب ته ورسیږو.
کرزی وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو لیک په ترڅ کې ورسخه د دغه پیښې له رامنځته کېدو څخه بخښنه غوښتي او د ته ډاډ ورکړی دی چې دغه پیښه به په هر اړخیزه ډول وڅېړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په اپټ آباد کې د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د کور رانولو کار دوام لري.
اس وقت تک 80% کې قریب کمپاونډ کو مسمار کر دیا گیا.
د مرکزی حکومت لخوا د بلوچ صدرانو پر ضد مقدمو ختمولو پریکړه. آیا پوز او حکومت د بلوچستان په معاملہ یو خل دي؟
کله نه پاکستان جوړ شوی دی او یو خان حکومت را لیدل اسټیبلشمنت او د سیول ګورنمنت کې لوی فرست خلیج دی د بلوچستان مسله باندې.
او د پښتنو مرکزی خار په خبر د لګي مودې د قراري نو ورستو یو ځل بیا د ترهګرې د پی خو ښکار شوی. زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږه لومبی راپور تا دا وخر سره د جلال آباد نه زمونږ همکار باز محمد د ټلیفون په کرخه دی. جلال آباد کې د هوایی ډګر مخې ته بریت شوې دی په میچودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ته مرجوب لوړېدلې ده. عابد صاحب ستوري مشي ده ته وایم موقعه دغه پیښې تازه صورتحال را سره شریک کړي.
حادثه شاین لکه څنګه چې تاسو ویلې دغه پیښه نن سهار شپږ بجې شاوخوا څه د پاسه د ننګرهار هوایي ډګر مخې ته چېرته چې اوس امریکایي ځواکونه ځای په ځای دي او د ملکي پروازونو دپاره پکې ځای نشته دی دغلته رامنځته شوې ده او هغه لارې سره رامنځته شوې ده چې دا میدان ته یوازینی ننوتونکي لار ده چې سپلای پې کېږي مزدورکار پې ورننوځي په سلګونو روزانه او دغه
عابد صاحب په دې کې د مرګ جوبلې شمیره راته وخیا تازه صورتحال څه دی؟ د روغتون چارواکي څه وایي؟
د مرګ جوبلې خدا صورتحال دی چې درې تنه پکې افغان سیکورټي ساتونکي چې دلته دي دغه میدان مخې ته ولاړ دي دا پکې دغه شوي دي وژلې شوي او درې تنه هغه مزدورکارونه وژلې شوي دي چې روزانه دغه میدان ته ننوځي. بین علاوه پکې دوه سیکورټي زخمی دي او اته پکې عام وګړي زخمیان شوي دي چې دغه اته کسان د هسپتال تر سوالې شوي دي او چارواکي وایي د هسپتال چې د دې درملنه روانه ده. یو څو کس پکې ستیز تپین دي او درې څلور کس چې دي هغه لږ ژور تپین.
صحیح ده. پیښه پړه عابد صاحب تر اوسه چا منلې ده او څه دریځ څه وجه بیان کړی ده چې دا بریدول کړی؟
دا پیخی پرچی دا طالب ویان زبیولا مجاید رسنه او تا پا میسیج که ویلی دی که وی دا پرمانی او دا کار دا دوی لخوانه شوه ده نو داغوی خود دریز معلوم ده چه اغوی دا امریکانیانو موجودیت پا افغانستان که نزغنی او پیخا دا ننگرار امنیتی شاروات تایی دوی او او صورتی حال پا خار که چه ده خو قلار قلاری دا ژوند عام په سیر باندې روان دي خلکو دوکانونه پرانیستي دي او داسې څه خاص دغه نه مې
ډېره مننه عابد صاحب ډېره مننه
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 4 بجو
روز موږ بل راپور ته هم د افغانستان په اړه باندې په کابل کې د امریکا سفیر ریان کروکر ویلي اوس وخت دی نه دی چې په افغانستان کې د کارونو د بشپړېدو په اړه پریکړه وکړو بلکې باید هلې ځلې دوه برابر کړو چې بیا دا هیواد د القاعده لپاره په یو خوندي ځای بدل نشي په دغه اړه باندې رایټرز خبری ایجنسی یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکي د نوریاس نوري نور
په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کراکر وایي متحده ایالات باید هغه غوښتنې ونه مني چې په افغانستان کې د قران کریم د سوځېدو پر سر د امریکایي ځواکونو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له وجې له دې هېواد له ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو لپاره مطرح شوي دي کراکر له کابل څخه له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دلته کړکېچ ډېر زیات دی فکر کوم باید انتظار وباسو چې وضعیت آرام شي حالت بیرته عادي بڼه غوره کړي او بیا په نورو مسایلو غور وکړو کراکر وویل چې د بګرام په پوځي اډه کې د قران کریم د نسخو د سوځېدو د پیښې په اړه بشپړه څېړنه روانه ده د امریکا سفیر دغه راز وویل چې اوس د وخت نه دی چې دلته د کارونو د بشپړېدو په اړه پریکړه وکړو باید خپلې هلې ځلې دوه برابره کړو موږ باید داسې حالت رامنځته کړو چې پکې د القاعده د بیرته راتګ د مخنیوي ډاډ حاصل شوی وي که موږ پریکړه وکړو چې نور له دې حالت ستړي شوي یو القاعده او طالبان به یقینا ستړي نه وي کراکر وویل د متحدو ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي ته په یوه استولي لیک کې د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو په خاطر بخښنه غوښتې وه او هغه یو ناسم او غیر قصدي عمل یاد کړی و چې ولسمشر حامد کرزي هم په خصوصي او هم رسمي ډول دغه بخښنه منلې او هغه یو غیر قصدي عمل یاد کړی دی خو له دې سره سره پرون د پرلپسې شپږمې ورځې لپاره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قران کریم د سوځېدو په اعتراض کې مظاهرې وشوې په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې شاوخوا 10 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور ژوبل دي تر اوسه لږ تر لږه 4 امریکایي عسكر په غچ اخیستونکو حملو کې وژل شوي دي پرون هم د افغانستان په شمال کې وو امریکایي عسكر د یو لاسي بم له عمله چې دوی اډې ته ورګزار شوی وو ټپیان شول وروسته تر دې چې د تیرې شنبې په ورځ دوه امریکایي سلاکاران په کورنیو چارو وزارت کې ظاهرا په یوې غچ اخیستونکې حمله کې ووژل شول امریکا په ټولو وزارتونو کې خپل کارکوونکي له کار کولو منع کړی دی
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت د ابتاباد په بلال ټاون کې د اسامه بن لادن د کور دره غردولو کار شروع کړی دی او دغه عمل نن په درې مورز باندې هم دوام لري په دې اړه باندې احمد الله د اسلام آباد نن نور تفصیل راکړي
په ابتاباد کې د اسامه بن لادن د کمپاوند را غورځولو کار روان دی د سیمینا یو مقامی خبریال تصدق اوان مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماخوستن 8 بجې د کمپاوند را غورځولو کار پیل کېدو نه وړاندې بلال ټاون ته تلونکي ټول لارې تړلې شوې وي او د میډیا نمائندگانو په شمول هیڅ چاته هم د ځای ته تلو اجازه نه ورکړې کېده نو موري ویل
اس وخت تک 80% کې قریب کمپاوند کوم مسمار کړ دی گیا
تر دې دمه د کمپاوند را غورځولو 80% کار مکمل شوی دی او دلته موجود سکیورټي اهلکارانو وینا ده چې نن ماخوستن پورې به دا کار مکمل کړی شي او تر سبا ما خام پورې با ملبا هم د دې ځای نه لری کړی شي دلته موجود پولیس افسرانو د ودانۍ را غورځولو په حق لوویل چې ابتاباد کمیشن دا د کمپاوند د معاینه کولو وروسته ویلی وو چې دا اوس د حکومت خوښه ده چې دا ودانۍ را غورځوي او کنه
خبریال او سیمایزو چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې حکومت سره فکر و چې د ځای نه زیارت جوړ نکړي شي نو په دې غرض دا ځای ورانوي
حکومت حکومت سره څه امنیتی مشکلات او هغه دا و چې دغه کمپاوند سره نږدې د پاکستان د فوج د ټولو لویا چې کوم اکیډمي ده هغه دغه ځای کې موجود ده. یو خدای چې د مئی د دویم وروسته بیا په سلګونو خلک به دغه کور ته ورتلل او دا نظاره به یې کوله او بیا دوی سره اندېښنې وي چې که دغه کور ته دغه ځای کې پاتې شي نو کیدای شي دا د خلکو دغه ځای ته د راښکلو یو سبب وګرځي، بلکې د ځینې خلکو دا هم خیال وتیا چې نه چې دا چېرته یو د مزار حیثیت خپل کړي نو نه یې غوښتل چې دا ودانۍ په دغه ځای کې پاتې شي.
د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې د حکومت دا ښه ګام نه دی، په کار ده چې دې ځای ته یو تاریخي حیثیت ورکړی وي.
دا خو یو عمارت و او عمارت څه معنا نه لري، هغې معنا لرله د اسامه نوم سره، حالانکه د اسامه په کمپاوند زمونږ پوزه پرې کړې شوې ده، نو په کار ده چې دغه څیز مونږ ساتلی وي نو دا ورانول نه و په کار.
یاد دې وي چې تیر کال د مئی په دویمه نیټه امریکایي فوج د کمانډو اپریشن په ذریعه د کمپاوند کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجلو دعوه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
او سر راپور د بلوچستان په اړه. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویلي دي د بلوچو سیاستدانانو پر ضد د مقدماتو د ختمولو نوټیفیکیشن ورته د مرکزي حکومت لخوا ورسېدلی دی او تر کتنې وروسته به د ټولو بلوچ سیاستدانانو پر ضد درج شوې مقدمې ختم کړي. د بلوچستان په ستونزه باندې د ټولو نه لویه پوښتنه دغه ده چې آیا د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت او جمهوری حکومت په یو خلی دی او کنه. په دغه اړه باندې د مجید بابر راپور ته وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د بلوچستان د ستونزو د حل کولو په اړه د پاکستان د پوز استخباراتي ادارو او سیاسي مشرتابه یو دریز دی او دوی په دې اړه سنجیده دي. د جمعې پر ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال ګیلانی وویل چې په دې اړه هغه د پاکستان د پوز د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وایي، د ایسای مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز ګیلانی سره هم خبرې کړې دي او د بلوچستان په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه هم رابللې ده. دا چې آیا د بلوچستان پاره د پاکستان سیاسي او پوزي مشرتابه یو خل دی او کنه. د واکمن پیپلز ګوند په حکومت کې د اتحادي ګوند عوامي نشون ګوند مشر سېنټر حاجی عادل وای،
زما خیال دی چې مخکې ته دا پوزیشن او کله نه پاکستان جوړ شو او یو خان حکومت را لیدې استابلیشمنت او د سیول ګورنمنت کې ډېر لوی فرق دی. خلیج ته د بلوچستان مسله باندې اوس هم تدا کې د ډېر لوی فرق وو، لیکن کریجولي افر کې کمی را لیدې بیا دا حکومت هغه ته حقوق بلوچستاني او سلسله شروع کړو. لیکن دا دی کہ نقصان دومره زیات شوی دی کہ په ماینر میډیسن سره کار نه کیږي، غټ اپریشن په کار دی، خلق اوس موږ دومره خفه دي کہ هغه وطن هم پریښدل دي، هرون تم تل دي، نور ملکونو تم تل دي، اور هغه آزادی خبره کوي.
په 1955 کال کې د بلوچستان په سوي سیمه کې د ګیس ذخیره راوته وي، خو د ګیس سہولت د بلوچستان ولستا په 1955 کال کې ورکل شوی وو. په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال عبدالرحمن اچکزی بیا په دې نظر دی د بلوچستان ولستا آئینی اقتصادی او سیاسی حکومت نه دی ورکل شوی او ځکه بلوچستان اوس دې حالت ته رسیدلی دی.
ودرې اپریشن په بلوچستان کې شوی دی، په زرګونو انسانان مړه دي. د بلوچ کوم پرف چې کوم جماعتونه دي یا د هغه مشران دي، نو هغه ټول عمر د مرکز سره د وفاقي حکومت سره دا غوښتنه به وه چې بای زموږ په دې صوبه کې زموږ په دې دغه کې زموږ په دې وسایلو باندې بای چې زموږ اختیاري او تاسو بای چې په دې کې مشته خبره خو بد بختانه ټول عمر د پاکستان زمداون چې ملټری اسټابلیشمنت او دا بیوروکراسي چې دا هغه دا خبره مس هندل کړی ده.
دا چې د بلوچستانو د محرومۍ ذمہوار څوک دي؟ د عوامي نشن ګوند حاجی عتیل وای،
زمون اسټابلیشمنت هغه اسټابلیشمنت کې د پنجابي قوم خلق جات دي او بیا مهاجر اردو سپیکنگ، نہ سندھی دے نہ بلوچی دے نہ پختون دے نہ سرائکی دے. البتہ دا دے کہ حکومتوں کے سول حکومتوں کے بلوچی سندھی سرائکی فیسز رشتہ پختانہ مشتہ، لیکن کم حقیقی اسٹیبلشمنٹ دے اس زمین عجیب خبر ادا دے کہ تم کم فیڈرل سیکٹریز دے نہ فرسروں سے کسی پہ اخباروں میں کمرہ لے دے کہ 49 دے آ کے 46 تم ہو پنجابیان ہو باقی دو درے ماجر ہو اگر سندھی کوٹے کے ماجر نہ آس ہو.
بلوچستان پڑا آیا حالات دے حد رسیدلی دی چرتن چې واپسی ممکن نه وي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال نصرت جاوید وایي،
بلوچستان کا مسئلہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہوا، ان سینس ظاہر ہے
دا بلوچستان مسئلہ دلاس نہ دوتے دا خو په بلوچستان کې یو مخصوص علاقہ دا چیرته چې حالات ډیر خراب شوی دی او د ریاست پاکستان د چلولو چې کوم ادارې دي هغه ډېر طاقتور دي او هر څه په خپل نظر ګوري. نو زه دا وایم چې دا مسله د لاس نه دوتي، خو د دې دا مطلب نه دی چې اطمینان دي او حالات ښه دي.
د بلوچستان په اړه د پاکستان موجوده حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه هم راغوښتې ده، خو تر دا مهال په دغه غونډه کې د بلوچستان سیاسي مشرتابه د برخې اخیستونه انکار کړی دی.
د بلوچستان په اړه مو د مجید بابر راپور اوریدم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د سلور بې درکه بلوچانو له خلاصېدو او خپلو کورونو ته له راتلو وروسته بلوچ ملت پالو د دې هرکلی کړی، خو ورسره دا هم ویلي چې دا په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د قرارداد وړاندې کېدو وجه ده. نیاز موسی خیل راپور راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې ایچ آر سی پی بلوچستان د مکران سانګ مصر غنی پرواز مشال ریډیو ته ویلي سلور بلو سیاسي کارکونکي تیښتونکو خلاص کړي او اوس دوی خپلو کورونو ته رسیدلي. نوموړي زیاته کړه،
چار آدمی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں. محمد ولد حاجی گل محمد
سلور کسان رخلاسوی، پدوی کی یو محمد دپلار نو میں حاجی در محمد تعلق لتربت من سردی، دویم جوہر علی عرف بابا بوہیر تعلق لگوادر سرا، دریم محمد حنیف دپلار نو میں مراد حاصل تعلق لگوادر سرا، او سلورم ماجد دپلار نو میں داد محمد او تعلق دمن تربت سردی. دوی بلو سیاسی کارکون کی دی او یوسا مدامخ کی نس سرګنده کسانو تښتولي او بې درکه کړي وو او اوس دوی راخلاصوي دي. بلوس ملتپال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلی مصر اغا حسن بلوس وای د سلورو بې درکه بلوسانو خلاصون په امریکایي کانګرس کې د بلوسانو په حق کې د قرارداد پایله ده.
بالکل پریشر دے کہ نن دنیا تا دا معلوم سو کی بلوچستان کی دا انسانی حقوق دے دا پامالی دا بشی حقوق پامالی جاری دے.
بلوس ملتپال مصر آغا حسن بلوس زیاتوی کس هم د یو تښتول سوی بلوس خلاصون هم د دوی لپاره مهم دی، خو د په وینا په زراو بې درکه بلوسانو کې دغه شمیره ډیره کمه ده.
موږ وای دغه تدیر بالکل یو کسمی قدم دی، ډیر کسمی قدم دی، غټه قدم نه دی. ولی کې د موږ نه خیال ساتو کې لږ زرا سوال زرا زیات کسان لا پتا دی دا مسخ شده لاشو کی دا روز مشتم براوی جی آغاز سر بندو کوا بلوشتان کی آپریشن بند کوا انسان بشی کوک خلاف فرقی بندو کوا.
د سیډونکو په وینا په امریکایي کانګرس کې د بلوسانو د خپلواکۍ په حق کې لکرارداد وړاندې کېدو وروسته پر پاکستانی حکومت او خوپیا ادارو فشار زیات شوی او د سلور بې درکه بلوسانو د خلاصون همدغه وجه کېدای سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د کرمی قبایلي سیمې سره تړاو لرونکي طالب علمانو او مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه سیمه جنگ او بېقرارۍ ځپلې ده او باید دوی ته د حکومت لخوا مالی مرستې ورکړل شي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
پولیټیکل وظیفه یا سکالرشپ دوباره بحالې دو سره د نورو ځپلو شو سیمو په شان د کرم طالب علمانو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي. دغه غوښتنه د کرم سټوډنټس یونین مرکزي صدر محمد حبیب د پېښور په نشتر حال کې یوې غونډې ته د خپل تقریر په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت دې د ترهګرۍ ښکار شوي خلکو مرسته وکړي. د کورم سټوډنټس یونین لخوا جوړ شوې غونډه کې طالب علمانو سره په لویه کچه استادانو هم ګډون وکړو. غونډې ته حکومتي چارواکو سره د سیمې مشران او سیاسي لیډران هم راغلي وو. د متحده قبایل پارټي مشر ملک حبیب اورکزی د خپل تقریر په وخت وویل چې ټوله قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ په وجه تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. نوموړي په موجوده حکومت باندې زور راوړلو پس وویل که د ځوانانو مرسته ونه کړې شوه نو قبایلي سیمه به نوره هم تعلیم په لړ کې وروسته پاتې شي.
ټول قبایلو سکالرشپو کې اضافه وکړلی شي. نو زه دایم که تاسو غواړئ پاکستان مضبوط تمن غواړئ نو تاسو قبایل آباد کړئ، قبایلي ځوانان آباد کړئ، هغوی ته یو ښه تعلیم درکړئ.
د دې نه وروسته موږ چې کله د خیبر پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره د کرمې طالب علمانو ته تعلیم په لړ کې مرسته ورکولو په حق له خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته په دې حق له صدا سي وویل
که دوی ته نه ملاویږي دا ناجیز ده او دا حق دوی ته ورکول غواړي. چې پر قیمتې او موږ د دوی د دې خبرې ملګرتیا کوو چې د نورو خلکو ته په دې صورت حال باندې ته کمپنسیشن ملو شوی د دوی ته نه ملاویږي. د دې د چې کوم دی زر تر زره چې کوم دی نو بندوبست وشي او دوی ته خپل کمپنسیشن چې کوم ملو شي.
واضح دی چې تیر کال د وفاقي انساني حقوقو د وزارت لخوا د هرې صوبې سره د خیبر پښتونخوا گورنر دفتر ته هم په باقاعده توګه د فرقایزه ډلو ترمنځ د جنګونو او فوزي اپریشن په وجه متاثره شوي طالب علمانو د یو کال فیسونو د معاف کېدو ویلې شوي وو. خو د کرمې طالب علمان وایي چې انساني همدردي په لړ کې اوچت شوی دغه ګام تر اوسه نه دی عملي شوی.
سیمینار زمند همکار راپور ته سوره دا اوس راځو په خبر ته چرته چې د لګي مودې د قراری نو رستو یو ځل بیا د ترهګری په پیخو کې زیاتواله راغله دي. تیر ونه کې دغلته ترهګری په پیخو کې یو شمیر کسان وجل شوی دي. په خبر کې د خراب امنیت په وضع او دغلته د دغه خار د تاریخي اهمیت په اړه باندې د مجید بابر راپور ته وګورو.
پیښور ښار د تیرو سوره دوه ورځې یو وار بیا د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو ښکار شوی دی. دغه ښار لپاره دا څه نوې خبره نه ده، بلکې د بارودو د بوی سره دغه ښار د تیرو سوره سیدو ورځې آشنا دی. دا ښار د یو پښتون هم د بارودو په لګو نه پیرو کیږي. د رحمت شاه سایل دغه پیرزونه گلزار علم سپدی ټکو بیانوي.
تصویر میں تل تزو قرآن پور کے ساتھ لے دے کلا میں پھر زوشے بب منو پہ خوارا کلا میں پھر زوشے بب منو پہ خوارا.
د راپورونو تر مخه د تیرو سو لسیدو راهسې په پیښور ښار کې په سوونو بمی چاودنې شوې دي چې په زرګونو خلک یې وجلي او جوبل کړي دي. په پیښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد عرفان اشرف بیا په دې نظر دی چې که داسې ګډوډي او طرحه د نړۍ په نورو ښارونو کې وي نو د هغو ښارونو ټولنه به د یو شمېر نورو ستونزو سره مخ شوي وه.
پیښور چې د څنګه څلوېښتو کالونه که تاسو وګورئ نو د سیمې کې څه کومې مسلې کشالې روانې دي، په دې کې پیښور تکم تکلیفونو نه پیر ده. دا د دنیا بل ښار که په ده کې وی نو زما په خپل خیال کې به په دلته کې فسادات او رایټس وی بدلتا. که لندن وی که دا پری امریکا وی او که افریقا چیرته کې وی هلته به تاسو رایټس کتلي وی، یو بل جنګ جدل به کتلی وی. او دا یو واحد پیښور ده چې دا د ټولو مایګریشن دا ټولو هر څیز سیستم ده او د دې خلک څه کوم دي د هغوی سینې کافي
پیښور ښار یو اوسیدونکی حسین الله وایي چې څو کاله مخکې د دې ښار هره کوڅه او هره لاره پرم نه وه، خو اوس حالات ډېر بدل شوي دي.
اول دا ډېر پرامن ماحول و، هر څه ته ښه په اسانه بدلی شي، ګرځېدی به شوي، هر څه که نه ډېر هم پرسکون شپې به په ناوخته چې کوم ټایم تللی شو راتللی شو اوس هغه رنګه نه شو ګرځېدی. چې مونږ یو څو ګنټې لیټ رالی شو شپې نو بیا فونونه باندې فونونه چېرته یو کوم ځای کې اول به داسې حل نه وو که نه یاره ما دنګاویم که نه چې داسې زموږ احساس به نه وو.
د پیښور ښار ډي سي او سراج خان وایي چې به حیثیت د یو انتظامی مشر په توګه دی د پیښور ښار د اوسیدونکو حوصلې ته ډېر په درنښت سترګ ګوري. دی وایي د ښار هر یو لوی او وړوکی بازار خپل شناخت نه دی بهللی.
خیبر بازار هغه سچویشن چې کوم دی نو هغه ټول اوکے دی، بلکې دلته چې داټ ډېرو خلکو وایي په دې شن باندې چې سرونه بند کړم سرونه به بندوم کوم په هغه وخت باندې چې کوم دی خپل بازارونو کلار وو خپل دکانداران خپل بزنس کوو او سره وسره چې کوم دی خپل ماشومان خپل سکولونو ته درواد او خپل سبقونو لپاره درواد.
گل پاڑ پاڑ الوزی سے تماشا پچ پخل کوم بے وسیم تا دخل بنے چھ دو گلو باران ناشی زچ پہ تو اس کو چنا سکوم بے وسیم تا زما منا پہ خوراد پیڑو منا دانو چت دشی لگے زدر تا گورم.
د پیښور په اړه د مجید بابر راپور تاسو اوریدو. قدرمند اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې شوې دي. راځئ چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د مشال ریډیو د خبریال لوینا سره سم نن سهار شپږ بجې د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید شپاړسو تنو ته مرګوب لاړولې ده. د بلوچستان حکومت وایي دوی ته د وفاقي وزارت داخلي لخوا د بلوڅ ملت پاله مشرانو پر ضد د مقدمو ختمولو خط ملاو شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهیني عدالت د مقدمې اورېدنه بنن کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم ګیلانی لخوا په افغان وسلوالو ډلو د سولې په بهیر کې د ورګډېدو په غږ شکریا ادا کړی دا. او په ایبټ آباد کې د القاعده د وجلې شوي مشر اسامه بن لادن د کور د نړولو کار نن په درېمه ورځ هم روان دی.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن د پاکستان ورځپاڼه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راخستې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای وینا ده چې دوی د پاکستان سره غوره او ښې اړیکې غواړي. که څه هم د دواړو ملکونو ترمنځ وخت په وخت تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، خو دواړو ملکونو لا د یو بل سره د کار کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه تیونس کې د شام په معاملې د غونډې نرستو میډیا سره خبرو کې د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه خبرې کړې دي، او دا یې ویل چې هغه لندن کې د خپل پاکستانی سیال هنارا بانیکر سره د پاکستان او امریکا په اړیکو تفصیلي خبرې کړې دي. او هنارا بانیکر ته پیغام ورکړی دی چې امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات ښه کول غواړي. ادارې لیکي چې اصل سوال دا راپورته کیږي چې آیا امریکا د لړکې خپل سګمونه پورته کوي او کنه. ادارې لیکي چری پر اختیا دی اړخته پاملرنه ورکړی شو نو معاملات به په خپل ټیک شي، او کنه چری دا هر څه تش د خبرو پورې محدود وي نو بیا هو اس کله هم داسې ویل کېدی نشي چې تعلقات به خشي. مشرک رسپن خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په دریو صوبو کې زمینی انتخاباتو کې حکمرانو ډلو ته خو کامیابی تر لاسه شو، خو لکه چې په دې انتخاباتو کې زنانا د وټ اچولو نه د من کولو په خیمه ته راغلي، د انتخاباتو په شفافیت او پاکوالي یو سوالي نشان جوړ کړو. خصوصا صبح خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی حلقہ ان اے مردان یو کې پزینې پولینګ سټیشنونو باندې زنانه د وټ اچولو نه منی کول د سیاسي ډلو منافقت په ګوته کوي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن لا پکار دي چې دې په سختي سره نوټس واخلي او تر دا پلټن مکمل کېدو پورې نتیجې ایساري کړي، او کچره د دې امیدوارانو خلاف ثبوتونه مخې ته راغله نو راتلونکي کې دې په دوی باندې انتخاباتو کې په برخه اغستو بندیز ولګولې شي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن لا بوس په عملی توګه کار کوي، نو هله به ممکن شي چې په پاکا او صفاتو کې انتخابات وشي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ د یو پریس کانفرنس پر مهال ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو نه پس به د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې شي، او په هغه کې به د امریکای سره د تعلقاتو او نیټو سپلای لړکې د پارلیماني کمیټې سفارشات وړاندې کولای شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې بلوچستانو د پاکستان لپاره غټي قرباني ورکړې دي، او د هغوی سره به په هر مسله خبرې کیږي او د هغوی ټول جایز غوښتنې به هم منلې شي. اداري وړاندې لیکي چې په دغه مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې د بلوچستان مسلې لړکې به د چیف اف ارمی سټاف جنرال اشفاق پرویسکیانی سره هم خبرې کیږي. اداري لیکي چې تمه ده چې وزیر اعظم به د چیف اف ارمی سټاف سره ملاقات وکړي، ځکه چې د دینه د مسلې د حل لارې راوته شي. نو وایي چې حکومت دې لړکې زر تر زر ګامونه پورته کړي او د بلوچستان په مسلې باندې ال پارټیز کانفرنس راوغواړي چې دا مسله په خشن هوار شي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د څېړنیزو مقالو او تبصرو لپاره ځانګړي ویب سټ stratford.com لیکلی چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د دوه بهرنیانو د وژنې پیښه کومه نوې خبره نه ده. ولدې وړاندې هم بهرني پوځیان د خپل همکارو افغان ځواکونو لخوا وژل شوی دي، خو وایي چې د دې پیښې وخت اهمیت لري. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي په راتلونکي کې هم داسې پیښې تکرار شي چې یو افغان سرتیری دی پر بهرنیو پوځیانو ډزې وکړي، خو د لیکوال په وینا دا پیښې له مخکې څخه پلان شوې نه، بلکې د لفظي شخړو په وخت رامنځته کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې دا قسم شخړو او پیښو د مخنیوي لپاره د ایساف او افغان ځواکونو ترمنځ همکاري باید لا ډېر شي او د دې همکارۍ پراخیدل له دې وجه هم ضرور دي چې له 2014 کال وروسته به لږ خو ضروري بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. بلخواته له برتانیا څخه خبرېدونکو ورسپانې د ډیلی ټلیګراف لیکلي چې په دې وروستیو کې پر مذهبي ډلو مشتمله د دفاع پاکستان کونسل لخوا په اسلام آباد کې شوې جلسه که په قبایلي سیمو کې شوې وي نو د امریکایي ډرون برید لپاره به یوه ښکاره بلنه وه. د لیکوال په وینا په دې کونسل کې په راټولو شوو مذهبي ډلو کې ډېرې داسې دي چې د طالبانو او ترهګرو څپې د تړاو تور نه دي. په مقاله کې راغلی چې د دې جلسې برخوال هغه قبایلي خلک نه وو چې په غرب کې یې خلک سخت دریځ ګڼي، بلکې داسې تعلیم یافته زاړه او ځوانان وو چې د غرب سره نفرت پکې مشترک ټکی او همدې خبرې رایوځه کړي وو. ورسپانه لیکي چې درې میاشتې وړاندې جوړ شوی د دې کونسل ښکاره جلسو روڼ اند د پاکستانیان او غربي سفارتکاران اندېښمن کړي دي، خو حکومت یې ځکه مخه نشي نیولی چې یو خو په پاکستان کې داسې قانون نشته چې د دې ډلو مخنیوی دې وکړل شي. کومې ډلې چې غیر قانوني اعلان شوي هغوی خپل نومونه بدلوي او په دې توګه ځان د قانون له لاس څخه ساتي. دوهمه خبره دا ده چې حکومت د سیاسي مجبوریتونو او کمزوریو له وجې هم د دفاع پاکستان کونسل مخنیوی نشي کولی. په مقاله کې راغلی چې ډېر پاکستانیان د دې کونسل د قوي کولو تر شا د پاکستان د پوځ لاس ګڼي او وجه یې دا ښیي چې له دې لارې د آصف علي زرداري اولسي حکومت بې ثباته وساتي. نو د لیکوال په وینا د دفاع پاکستان کونسل د سخت دریځ مذهبي ډلو د اتحاد په داسې محل جوړ شوی چې له یادو شوو مجبوریتونو له وجې د پاکستان حکومت پر ضد ګام نشي پورته کولی.
اوس درته د استرالیا د اوسیدونکو د یو داسې کس کیسه کوو چې په افغانستان کې د خلکو د خوشحالولو لپاره یو سرکس خلاص کړی دی. په دغه اړه باندې یوې پاڼې ډبلیو ای ټو ډی یو مقاله خپره کړې ده. مهم ټکی ملیحا مرزد وړاندې کوي.
یوه آسٹریلیایی ویب پانا ڈبلیو اے ٹوڈے دا آسٹریلیا سره تعلق لرونکی د یو داسې کس پاړه مقاله لیکلی چې په افغانستان کې سرکس خلاص کړی دی. دا هغه سره د ډالی په نامه یوه شادودا او اشید یو بونا هم ورسره دی. دوی په بیلابیلو رنگونو کې خیمه ادرولی دي چې مسخري کوي، د دروغو جګړې کوي، ځایی ماشومانو ته لالی پاپ ورکوي او داسې کتونکو سره ملګرتیا کوي چې سکولونه او یا هسپتالونه بجلی او ټی وی نه لري. ویب پانا لیکي د تورا بورا په غریزه سیمه کې چې ډېره موده پکې طالبان پیاوړي پاتې شوي دي، په جزانه ډول دغه شان شوګانی کیږي. وپاړه د دې آسٹریلیایی وګړي جارج ګیټوس پاړه لیکي چې ډېر خوشاله دی په داسې حالاتو کې هم ژوندې دي او خپل کار سرته رسوي. په سیدنی کې پیدا شوی دغه فنکار او د فلمونو جوړونکي د ډېرو کلونو نه دغلته د تللو پلان لرلو. دا د هغه د مشن برخه وه چې د پښتنو سیمه ییز فلمي صنعت بچ کړي چې ورته د سخت دریځو لخوا نقصان رسېدلې دي. وپاړه زیاتوي په تیرو 15 کلونو کې هغه په پښتو ژبه کې 15 ډرامې او دستاویزي فلمونه جوړ کړي دي. هغه په ټوکو ټکالو او مینې باور لري او غواړي چې فن او مینې ته دې موقع ورکړل شي. په دغه سیمه کې چې د لسیزو راهیسې بارود او جګړه ناکامه شوې، هغه هیله لري خندا خوندي او مزا سره په دې جګړه ځپلي هیواد کې امن راشي. وپاړه وړاندې لیکي 28 کلن ګیټوس چې په راک ډیل کې رالوی شوی دی او د سیدنی یونیورسټي کې زده کړې کړي دي، اوس په جلال آباد کې په یو زیړ رنګي کور کې ژوند کوي. د وپاړې په خبره د خپل فن او مشن په خاطر ډېر کم فنکاران قرباني ورکوي او د ده پاړه لیکي په روانډا، بوسنیا، کانګو، سومالیا او عراق کې د شخړو حالت کې کار کړی. هغه د دې لپاره لوی قیمت ورکړی چې د عراق نه د راتګ نه پس سخت ذهني فشار کې اخته او بیا یې د درې دیش کالو زوړ واده هم مات شو. وی پانا زیاتوی د ګیټوس ډیر ملګری په افغانستان کې داغه په اړه اندېښنې لري چې داغه ژوند د خطر سره مخ نشي. د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې په خطر کې کار کوي، دی وایي چې دا یوازې د دې سره تعلق نه لري چې دې د بدلون راوستلو خواهش لري، بلکې دا ورله یوه شخصي تجربه هم جوړه شوې ده. ګیټوس کوشش کوي چې خطر کم نه کم کړي. هغه په خپل کار کې طالبان شاملوي، هغوی له غاړه ورکوي او خندا خوندي ورسره کوي. وی پانا لیکي ګیټوس هیله لري د دې تجربې څخه ګټورې نتیجې به مخې ته راشي.
پیښور کې د خراب امن صورتحال نه یوازې خلکو ته مالی او زاري تاوانونه رسولي دي، بلکې دا ښار د اوسیدونکو په ذهني صحت باندې هم اغیز پرېښی دی. په دغه اړه نن یې ساجمل راپور اورو.
پیښور کې د لږې مودې د کرارۍ نه وروسته یو ځلې بیا د امنیت وضع خراب شوې ده. د ترهګرۍ پیښو نه یوازې د ښار اوسیدونکو ته لوی ځاني او مالي تاوان رسولی دی، بلکې د خلکو په ذهني صحت هم خراب اثر پرېښی دی. د ذهني رنځونو ماهران وایي د ترهګرۍ د پیښو سره په خلکو کې ویره ډېره شوې ده او په خاص توګه د ماشومانو ذهني صحت ډېر اغېزمن شوی دی. د پیښور اوسیدونکي سنا بیبي پیښور کې د خراب امن او دغلته د خلکو د ژوند په اړه مشال لیډیو ته صدا سی وایي.
مخکې خو زه دماکې شروع شوې بیا اوترېدلې، اوس بیا ورو دماکې شروع شوې دي. اشتهار کې بیا دماکې کیږي، لکه صدر ته ولاړو څه غسل اوس ضرورت به، لکه اوس موږ هېڅ هم نشو غسلې، نه بار اوتی شو، نه ګڼې خواته تللی شو. ګاډي چې تینم بند دی، لکه یاره کې چې زیات ګاډي چین دي کې بمونه خلاصېږي پکې، نو دغه نم لکه ډېر زیات یارې اثر پرېوتې دی ذهنونو باندې. تمام مرګري چې کوم دي هم لکه دا خبره کې چې موږ بالکل لکه بار ته نشو وتلې، بار چې اوسین دماکو شي هېڅ پته نه لیکي لکه دماکو نه.
هغه جنې کې چې سکولونو ته ځي نورې هم یریږي، ځکه چې هر اولسي ځایونو کې د بمی چاودنو په ګډون د جنکو په سکولونو هم بریدونه کیږي. یوه طالب علم نوشین خان وایي چې روز تر وزه د امنیت خراب حالاتو له وجې د دوی د خپل ژوند نه دلچسپي ختمه شوې ده.
دا خو جاني نقصان خطرې او زندگی ډېره مشکله شي. سرکار په یره باندې کیږي، انسان چې د کور نه بهر وځي نو دوی یره سره د کور نه وځي چې بیا به ژوندې کور ته صحیح سلامت راځو او کنه.
د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې که د ترهګرۍ او داسې قسمه نورې تشدد پیښې مسلسل روانې وي، نو دا به د ماشومانو ذهني رنځونه او یاره نور هم ډېره کړي.
دا چې د څلور هفتې شپږ هفتو نه زیات تیر شي، هغوی خوب اکثر چې دی نیمګړی وي، د شپې نیم پاسي او یریږي، بیا هغوی د هغه دماکو آواز راشي، بیا هغه مونږ سټرس ریئکشن ویو، او بیا هغه نه پس سانحه تیر شي، بیا هغه سانحه والا خبره بار بار تکرار ہوتی، بیا هغوی نظام هضم خراب شي، داسې زنګنونو کې دردونه، او بیا نفسیاتي طور باندې یو زړه باندې خصوصي خفګان راشي، او جړه وخت به وخت راشي، او بیا هغوی طرح طرح ګولې خوري. یو اندازې مطابق نو تقریبا یو پاکستانی ارب روپے چې دی د پښتونخوا کې شپږ میاشتو کې دوایانې خرڅ شوي دي، د خالي خوب دوایانې.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوي چې د ترهګرۍ له وجې جنکې نه صرف د یو شمېر نفسیاتي بیمارو ښکار شي، بلکې د دوی په مزاج کې دومره سختي راشي چې هغه بیا د دوی د شخصیت نه بېلېدونکي برخه جوړه شي. نفسیاتي مریضانو لپاره کم احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي. په دې اړه ډاکټر خالد مفتی وایي،
خدا ویل چې کله هغوی د وخت ملاویږي، نو یو دوه درې منټه بالکل خپل سترګې پټې کړي، لاسونه چې دي ډېر نرم پرېږدي، او بالکل خپل ذهن نه هر قسم فکر وباسي، بس ښه ذهن فکر کولی شي، یو سر باندې چې دا بم والا اثرات کړي، داسې پوهېږي چې څنګه خپل غوسه کم کړي او څنګه مثبت سوچ وکړي. ګورځي هغه خپل پام باندې پکار دی، هغه خپل ځان د پکار دی چې یو مختلف نور قانونو کې ځان بي ساتي، لکه چې په میزو کې یا د بل رشتہ دار سره لاړ شي، یا داسې مثبت کارونه چې دي هغه کې ځان انوالو کړي، لکه شانتي اکسرسایز کولی شي، اکسرسایز وکړي او ځان مصروف ساتي.
د ډاکټر خالد مفتی په خبره چې کوم جنکه د بد امنه حالاتو له کبله نفسیاتي بیمارو سره مخ شوې دي، نو هغه لا پکار ده چې د بد امنه پیښې بار بار نه یادوي، او په دې لړ کې مطبوعات هم د تفریحي پروګرامونو په ذریعه خورو لوبول شي.
د انیس اجمل راپور ته سره د اوس وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په دې ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ،
بسرای نشته دی، بسونه هم نه دی دلی، بلډ پرشر هم چای نه چک کړای، شوګر هم نه چک کړای،
شوګر مم دی، برک پرشر مم دی، خلاکه په سترګم لیدلی چې د چیرته ګر
زمون دا موبایل هاسپټل پروگرام چې دی کنه جی، دا صرف د خیبر ایجنسی د پاره نه دی، بکرې دا د ټول فاټا ده.
د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره درې کاله مخکې د سره صلیب نړیواله ادارې او د ملګرو ملتونو د صحت د ادارې په مرسته د موبایل هیلث کلینیک ګاډي ورکړل شوی وو. دغه د صحت ګرځنده مرکزونه چې په لویو لویو ټرکونو کې جوړ کړل شوی وو، په دې کې د ایکسرې، د لیبارټری، د ډاکټرانو سہولت به موجود وو. دغه موبایل هیلث کلینیکونه به د دغو قبایلی سیمو هغو لری پرتو سیمو ته د خلکو د علاج لپاره تللي، چرته چې د صحت بنیادي مرکز نرسونه یا ډاکټران نشته. خو د سمو دی راهسی د دغو سیمو ولس ګیله کوي چې اوس دغو سیمو ته د ګرځنده د صحت مرکزونه نزي. همدا زمونږ د نننۍ خبرونې موضوع ده. په دې اړه زمونږ همکار د خیبر قبایلی سیمینا دا رپورت برابر کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
د خیبر ایجنسۍ د خلکو په وینا د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکټریټ لخوا د فاټا موبایل هاسپټل یا سفاری روغتون په نوم د میلیونونو روپو یو پروژه پیل شوې وه. د دغې پروژې مقصد دا و چې په لرې پرتو قبایلي سیمو کې خلکو ته د ډاکټر، ایکسرې، لیبورټری او د وړیا دوایانو اسانتیاوې په کور باندې ورکړی شي. د دوی په خبره ډیر کم وخت پورې د سفاری روغتون دغه بسونه وکارول شول، خو اوس د نورو قبایلي سیمو په څیر خیبر ته هم دغه بسونه نه راځي. دوی وایي چې په دې سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونو او د روغتونونو د کمی له امله د یو شمیر ناروغیو سره مخ دي، او دغه د سفاری روغتون بسونه اوس د جمرود په سیول هسپتال کې غیر فعال ولاړ دي. د خیبر ایجنسۍ د میرخیلو سیمې یو تن شیر افضل اپریدی په دې حقلا مشال ریډیو ته وایي:
زه په خپل زړه بیمارم یم، او شوګر مېم دی، برک پرشر مېم دی، خلاکه په سترګو مې لیدلی چې دا چیرته ګرځي. وا ورور ته په انتظار شو، بیا یې ونوینو چې دا چیرته لاړه، دا چیرته ګرځي. نو خود یې غواړو سره ډېر غټ تکلیف دی، خو چې دغو زنانو ته، دغو زړو کسانو ته لکه عمر یې چې زیاتی، یا په څه شي کې راورې پیله راورې بهیې، خو چې راشي څوک پیله راورې به یې نه شي، نه څه شي خود شته. هر شي ته ضرورت ده، دوایانو ته ضرورت ده، ستنو ته ضرورت ده، هر شي ته هم ضرور شته.
او د خیبر ولیخیلو سیمې یو تن حضرت حسین وای چې په سیمه کې د صحت کومې اسانتیاوې نشته، او باید دغه د سفاری روغتون بسونه ورته ولیږل شي.
مخکې خو بیا داسې وشي ډسپنسری وي، هغه هم دغسې والده شي، نشته ډسپنسری، ټولې داړې واړې شولې. اوس دا کوم ټیمونه چې روسي کنا کندور چنی یو پیراسټامولو ډسپرین خو بیراکي کنه سره مونږ لیدلی نه، نو علاقایي خلکو ته ډېر تکلیف دی. ډسپنسری نشته، بسونه هم نه لیدلي، بلډ پرشر هم چدی نه دی چک کړی، شوګر هم نه چک کړی. جمرود په هسپتال کې چې دی بیخي چې ټیرونه یې په ځمکه نه وتل. مونږ یې چې دا ټیم خو یادې راولګي چې ګرځي، دا خو انجړي دي، دا خو په ګرځېدو باندې ښه کېږي. ډاکټر،
په خیبر سیمه کې د فاټا موبایل هاسپټل یا د سفری روغتون د بسونو د غیر فعال حالت په اړه مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر رائے واخیسته، نو دوی وویل:
مدایګي زمونږ جمروز اسپیټل د دې پارکینګ سنټر او هيا کېدل تا اودريږي، چې کلا کلا د ډیپټي نه واپس راشي نو دا دلته اودريږي، بل ځای ځای نشته. دا د دې پارکینګ سنټر دې دا بحال دي، دا کار کوي، او کوم ځای کې چې امن وي دا هلته کیمپونه کوي. ځکه اوس مخکې میاشت کې مونږ په خیبر ایجنسۍ کې په شلمان کې کیمپو کو، دوڑا میں نہ کیمپو کو.
دوی زیاته کړه چې کوم سیمو ته دغه بسونه نوی ورغلی او خلک یې موږ سره تماس ونیسي، نو ضرور به ورلیږو. او په را روانو لنډو ورځو کې به د خیبر ایجنسۍ یوې بلې لرې پرتې سیمې بازار زخخیل ته هم وراستو چې د ځایي خلکو د صحت ستونزې ورسره هوارې شي.
د قبایلي سیمو د ولس دغه ستونزه او دې سره تړلې نورې د صحت په اړه ستونزې مې د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې د ډایرکټر ډاکټر فواد خان مخې ته کېښودې، او په سر کې مې ترې وپوښتل: د قبایلي سیمو نه داسې خبره کېږي، په خاصه توګه د خیبر قبایلي سیمو نه، چې دغلته کوم ګرځنده هیلت کلینیکونه ګاډیو هغوی هغه ځایونو ته نه ځي؟
هغې متعلق خو زه صرف تا ته دومره ویل غواړم چې زمونږ دا موبایل هاسپټل پروګرام چې دی کنه دي، دا صرف د خیبر ایجنسۍ دپاره نه دی، بلکې دا د ټول فاټا د بجوړ نه راواله تر ساؤت وزیرستانه پورې د دې ټولو اوو ایجنسو او د شپږ کوم اف آر سی دي فرنٹی ریجنز دے دا پارا دے. دا موبائل ہاسپٹل پروگرام چدی جنو دا منگا چھ کم ایریاز کے مثلاً زمانگ فیسیلیٹیز کم دی. مخی خو منگ سر دا مسئلہ وچھ زمانگ سٹاف نو، ڈاکٹران نو، ناغے وجہ نا منگا چھ دے نو دا کم علاقے تا چھ بر ڈاکٹران اور رسائی نو، آلتا منگ ہیلتھ فیسیلیٹیز نو، دا صحت سہولیات نو، نو دا موبائل ہاسپٹل پروگرام منگ دے دا پارا شروع کرے دے چھ منگ با آغے علاقوں تا یو شیڈول پا مطابق زو او آلتا باغ خلقوں تا سرویسز پروائیڈ کو.
ڈاکٹر صاحب گدارا تو وائی چې تاسو سره د قبایلی سیمو د وواړو او د اف آر ریجنز د پاره دا مهال څومره موبایل ګاډی دي؟
تعداد خود تاسو ته دې وخت کې نشم خولې ځکه چې زمونږ خو دا خو پوره یو پروګرام دی. دا خو د هغې خپل موبایل هاسپټل خپل پروګرام مینیجر دی، هغه د هغې کار کوي. خو دا تقریباً مونږ سره چې دی دا مخکې مونږ ته دا کوم ګاډي چې راکړی شي وو، دا چې کله یو این ایچ آر افغان ریفیوجز والا پروجیکټ کلوز کېده نو هغې زاړه ګاډي مونږ ته راکړې وو. کوم چې دا ګاډو دغه پورې دی دا زاړه ګاډي مونږ ته یو این ایچ آر نه ملو شو زما د راتلو نه مخکې. بیا دا ګاډي چې دی نو هغې دی کې سلک ډېر مینټننس ریپیر وکړه او دا ګاډي موبائل ہاسپٹل پروگرام دے کے شوروں کو چھ دے کے دا سروسز دی پرووائڈ کا بیا تقریباً دے تیرو دنیم درو کالو کے منگ تا بیا نور دا سے زمون پروجیکٹ نو ڈولر زو نہیں نہ سلگ دیر گاڑی منگ دی تو ہوئے او دا ہر ایجنسی دا پارا اس کی اگ منگ دا امپروو چائلڈ ہیلپ پروجیکٹ پروگرام او سر دا چلن اگی منگ تشپک گاڑی راکل اگ شپک والا گاڑی منگ ہر ایجنسی تخ پل پل گاڑی ولے گا او دا باقی باقی دا گے ال تگی تم کم چھ دا ایم ایس اے او ایجنسی سرجن دے ال تگی ڈی ایچ او چھ کم دے اگ تما ولے کڑی دی او اگی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن په وینا باندې اغي دا خپل خپل کم ځای کې چې پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن وی چې دا غزي نو تلاټ شي کیمپ څه کې مونږ ته کیمپ کو
په قبایلی سیمو کې ککما یو قبیله یا یو کم کلی خلک واړي چې دا غوي علاقو ته دغه سي موبایل هیلت کلینیک لاړ شي دا غي د پاره څه طریقې کار دي
دا غي طریقې کار خورو رضا دي چې کم علاقې چې کم ملک دي دا کم چدا غزه پین روبي دي مشران دي ملکان دي مونږ ډېر عزت کوو زمونږ د علاقې او علاقو کې د دې ملک کانانو د دې خپل یو حیثیت شته د دې یو د وینا یو د دې خپل دی هه وسه لکه دې دغه د پر حکومت تر طرف نه ملکان مرقر شي دي دغه د علاقې مشران دي او د دې چې دینو ک په فرد محل اګي دا ضروری غني چیرې د موږ په دې علاقې کې د دا موبایل هټنه نه کراشن او لول خو موږ دا ګورو چې د دې په علاقې کې کم زیاده پر چې دی غواړي آلتا یو هیلت فیسیلیټي خو موږ کوزه وسړي د کوي چې زما کلی تا دغه راولې موبایل هاسپټل کلینک راولې او په کلی کې بیسیک هیلت یونټ شتا یا دا په کلی کې یو هیلت فیسیلیټي شتا کلی کې یو سول ډیسپنسری شتا نو بیا ورو زما پروژه ته د موبایل هاسپټل بوتلو ضرورت څه دی نو ملک صاحب برای شي پولیټیکل ایجنټ ته درخواست ورکړي پولیټیکل ایجنټ په زما یې سرجن ته مار کی زما یې سرجن به کوم کنسلټ فیلډ کسان دي فیلډ کسان بولي کی لړ به شو وګوري دغه فیزیبیلیټي به وګوري چیرې دغه کې سرویسز نشتا موږ به چې دینو بیا پولیټیکل ایجنټ وو چې او صاحب دغه ته ضرورت دی او باقاعده د ټولو کیمپونو باقاعده موږ رپورټ گورنر صاحب پورې دا رپورټ سره د تصویرونو سره د ډیټیل چې د څومره داروګانو موټل دومره مې ایکس رے وکړلې دومره دا وکړل دومره د دې باقاعده موږ صاحب د گورنر صاحب پورې رپورټ لیږو.
ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې په دغه موبایل هیلت کلینک کې کم کم سهولتونه تاسو د دغو سیمو خلکو
ته کې صاحب موږ دا خو ډیپینډ کوي ګوره داسې علاقې دي چې دا زمونږ روڈ ورتا ایکسس ہوئی سڑک ورتا ٹک ہوئی منگ سر خدا سے گٹ دی منگ سر بیس ویلر اور اٹھارہ ویلر دا کم چلا ہٹ گاڑی دی تاکہ ٹائپ گاڑی دی کم کے دا ایکس رے فیسلٹیز مشتا دا ڈینٹل سرجری فیسلٹیز مشتا دا لیبارٹری فیسلٹیز مشتا دا روگان منگ والا ورکو اکو ڈیپینڈ کی چی کم کم ایریا سدا جی سنگا ایکسس بھی منگتا کہ نہیں کم زیادہ چیز منگ دے ہٹو گاڑو ایکسس نہیں لو بیا منگ والا گاڑی دی پاگے کے یو ڈاکٹر یو لیڈی ڈاکٹر یو ایل ایچ وی یو نرس باقاعدہ جی سر چدے نو دا لیبارٹری والا کان چې تغییر هغه لاشي او ویل تا کیمپ کی چا چې ایکس رے خو لی مونږ سره خود نه لرو او ایون دا آی کیر دا پر مونږ سره موبایل هاسپټل پروگرام دې چې کوم جی او په دې ډول کې مونږ مفت دې نو دا انټرا کولر لنز مونږ مفت خلک ګورو سکرینینګ یو کو او مونږ ایم او یو سائن کړل د لیډینګ هسپتال سره هغه مریضان مونږ حالت شارټ لیست کو دلته نه راولو دې دلته دې ایڈمټ کې مونږ ورته فری ټریټمنټ ورکو ایون دا کم لنز نه لګي پستر کو کې دا مونږ هم فری لګو.
ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې په کومو قبایلی سیمو کې تاسو د امنیت خبر او کو چرته د امنیت وضع خنوي نو د هغو سیمو خلکو ته د اعلان کولو صدا سستا پروگرام شته چې دی فلان کی زی تراشی چې کوم دی کې امنیت وي چلته تاسو کیمپونه غوي د پاره لګوي
خو جی چې کله مونږ کیمپ لګونو مونږ پولیټیکل ایڈمنستریشن ته وایو مونږ کم ملکانان چې دا مشران چې د علاقو د ملکانان صاحبان چې څوک دا درخواستونه کوي څوک چې دا ډیمانډ کوي نو بیا دا د غیر ریسپانسیبلټی ز چې لا شو خپل کلو کې بخپل خلکو ته وایي چې بای فلانی پروز باندې وو په فلانی ځای کې کیمپ کیږي کمیونیکیشن خدای دې د پاره صحیح شو نه ده کنه کم ملک صاحب چې دا دی خواهش لري چې زما علاقې ته د موبایل هاسپټل راشي خو هغه تومره خو به کوي کنه چې خپل علاقې ته به کم خوشه کړی دي چې هغې ته به خبر وکړي چې بای هسپتال والا به راځي په فلانی په هغه ورځ باندې کې چا ته چې ضرورت وي یو خوښې وي یو سړی راشي او وایي چې ما وګوره نو هغې خو ضرورت نشته خو هغه دی که څوک بیمار وي دغه وي نو خلک به بیا راولي هلته
تېرو ورځو کې په پنجاب کې او په ډېرو
صوبو کې د جالي دوایانو په اړه باندې په سلګونو خلک مړ شوي دي. په قبایلي سیمو کې هم دغه یو پریکټس روان دی. په دې اړه باندې تاسو څه نوې تګلاره برابره کړې ده؟
موږ تخصصي صاحب نن تا پورې چا راپورټ نه دی کړی چې په قبایلي سیمه کې به په جالي داروګار باندې څوک نه شوي، ځکه چې موږ خو زموږ خو پولیټیکل اډمنسټریشن دی، زموږ یو خاص قانون لاندې پولیټیکل ایجنټس ته اختیار شته، زموږ هیلتھ با کدل ته ایډیو ہے، زموږ دا کم ایجنټ سرجن دی، موږ ایډی دا ڈی ایچ او لیول وی خو موږ ته ایجنټ سرجن وایو، اغل ته هر ایجنسی کې ایجنټ سرجن شته، یو هسپتال شته، ایم ایس شته، نور دا سره خپل سٹاف شته. موږ ته خو نه چا راپورټ کړی دی چې بیل ته چا جالي داروګان دی، نه موږ چې دی نو موږ سرکاری چې کم موږ دارو اډو با کدا موږ دا هغه دا پر دلتا په فاټا سیکریټریټ کې د زموږ چې کم سیکټران دی د او بی سی 21 گریڈ افسران دی داگی د سرپرستی لاندې باقاعده موږ لیست جوړ کو، دا لیستونه اگی موږ ته دا خصوصی ہدایات دی، خصوصی ہدایات دا دی چې تاسو به فاټا ته څومره داروګان ورکوي، تاسو به کوالټی ډرګز ورکوي، دا په دې باندې باقاعده پروس کال نابل کال زموږ د ایډیشنل چیف سیکرټری صاحب چې پروس کال راغی دی باقاعده حکم کړی دی چې نن نه پس په تاسو فاټا چې خاص کر د موږ د قبایلی سیمې چې څومره دی چې دی ته به کوالټی ډرګز لې داګه دا پر موږ لیستونه جوړ کوو لګیا دی پغه من ایکسرسایز من کړی دی او دا به موږ د دې ځای کې اورډر های لیول کمیټی ته دا باغی ته موږ پیش کوو او داګه چې اپروول ورکین داګه نه پس دا موږ ایڈورټایز کوو او داګه نه پس اوس دا تقریبا ډیر ورځو کې لګیا دی موږ ان شاء الله ایڈورټایزمنټ کوو. په پرایویټ سیکټر کې که سو کابلی دارو خرڅې یا هندستانی دارو خرڅې نو هغه ما د هغه پاور زمونږ د کم د پروینشل ګورنمنټ سره دی، هغه موږ فاټا ډایریکټر ټو فیل سره فاټا سیکریټریټ سره هغه اختیار موږ ته نه دی راغلی.
ډاکټر صاحب تاسو دا وایي چې په قبایلی سیمو کې کوم دکانداران دي د هسپتالونو مخې ته غټ غټ دکانونه دي، هغه کومې دوایانې خرڅېږي، د هغوی ستاسو دایره اختیار کې نه راځي؟
هغه زمونږ په دایره اختیار کې نه راځي، دا هغه باندې هغه رولز نه اپلای کیږي. پولیټیکل اډمنسٹریشن څنګه څوک رپورٹ کی پولیټیکل ایجنٹ صاحب پاگې باندې ایکشن اخیستی شي، که چاته څه شکایت وی نو هغه پولیټیکل ایجنٹ یا که موږ تم څوک شکایت وکړي موږ هغه پولیټیکل ایجنٹ ته ووایو، پولیټیکل ایجنٹ به بیا هغې تپوس کولی شي. موږ سره د ایز هیلتھ موږ سره دغه اختیار نشته چې موږ پاگې باندې څوک اپریهینډ کړو، نه هغه داروګان موږ چاته لیکو. زما ډاکټر زما هسپتال کې هغه ډاکټر چې کوم زما په هسپتال کې کار کوي هغې هغه داروګان خلکو ته نه لیکي.
یو رپورٹ راغلی او د نن نه یو دوه درې میاشتې مخکې چې دلته میزلز او ګیسټرو انټرایټس چې کوم دی دا هم یو داسې مرګونه مرض دی چې په ماشومانو باندې ډېر اغېز کوي او دغه رپورټ تر مخه په قبایلي سیمو کې د دې د وجې نه په زرګونو ماشومان هر کال مري، نو د دې په اړه باندې تاسو څه ویکسینیشن سیستم لرئ؟
دغه دی چې موږ خو څو پورې تاسو د دې خبرې تعلق دی کنه جی، نو منگا تا باقاعدہ زمنگا دا ای پی آئی پروگرام دے، زمنگا پا ہر ایجنسی کے زمنگ ایجنسی سرچنان دی تاری سرخ پل ٹیمز دی، باقاعدہ کم ایریا نا چسا پرالون دغشی آگا منگ تا رپورٹ کی که ڈبلیو ایچ او والا وی که یونیسیف والا وی. نو میزلز او دا بیماری خوب پا پاکستان نا ختم شیوی نی دی رو رکنا، پولیو دا تا دا پاکستان نا ختم شیوی خونه دی، تا پا پولیو ما دی تاو دینا خبر یا چا دا گورنر صاحب دا چیف سیکٹری لاندے زرداری صاحب باقاعدہ سپیشل یو فوکل پرسن دا ڈاکٹر شہناز وزیر علی ایم این اے دا منسٹر دا آگا دا غید اس او دا چیف سیکرٹری دا صدارت لاندے دا ٹول خیبر پختونخوا پولیٹیکل ایجنٹان دا دگنا ایجنسونا او ڈپٹی کمشنران او کمشنران دگا لیول ماندے میٹنگ صرف پا پولیو ماندے شوئے دے، نو منگا پا دے ماندے دیر زیاد چے دے نو نن سبا پا پولیو پا دے سیزون ماندے دگا کہو زورم روسی چې دا پولیو اریڈیکیشن باندې میزلز باندې باقاعده ڈبلیو ایچ او یونیسف تر خو بیماری خرور په علاقو کې راځي، زمونږ چې سر جواب دی موږ په هغې باندې پوهېږو او کله چې موږ ته میزلز چتن رپورٹ شوی دی موږ ڈبلیو ایچ او یونیسف ته ویلي دي او د هغې باقاعده موږ په هغې باندې ماس امیونایزیشن کړی دی او جن موږ خو چې کوم شی موږ ته یو آفیشلی پراپرلی رپورٹ شي موږ هغې فالو اپ کوو، ځکه دا زمونږ نوکری ده، دیٹ از پارٹ آف اور جاب.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زمونږ تر وګوي ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار وګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي، الله مومل او ستونزې مو حل.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ کې زو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوو هغه دي ملاجز د کوو په زباز د کوو
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل نورو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.